خپل تولیدي فابریکه وتړي. د کابل فولاد تولیدي فابریکې رئیس ادعا کوي چې بهرنیو ماهرانو ته یې د ویزې د تمدید لپاره حکومت لازمه همکاري نه ده کړې او ځکه دوی د خپلې فابریکې تړلو ته اړ شوي دي. په دې کمپنۍ کې 500 کار کوي او کو وترل شي چارواکي وایي چې ټول کارګران به وزګار شي. په افغانستان کې له پنګونې څخه د ملاتړ د ادارې مسؤل چارواکي هم دا یو جدي ستونزه بولي او وایي که د پاسپورت ریاست دا ستونزه حل نکړي شاید نورې کمپنۍ هم له دې ستونزو سره مخامخ شي. د مرزي احمدزی په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
په هرات ولایت کې د وسپنې د ویلي کولو د یوې فابریکې د فعالیت یو کال نه کیږي، خو اوس یې مسؤلین وایي چې د بهرنیو ماهرانو د ویزې د غځولو په برخه کې د حکومت د نه همکارۍ له امله تړلو ته اړ شوي دي. د کابل فولاد د فابریکې رئیس عصمت الله وردګ وایي د دې فابریکې د بهرنیو متخصصینو د ویزې کارونه د حکومت د نورو ادارو لخوا بشپړ شوي، خو وایي په لویدیځون کې د پاسپورت ریاست د دوی د متخصص سینو ویزې نه تمدیدوي. ښاغلی وردګ ازادي راډیو ته وویل که دا ستونزه هواره نشي د سه شمې په ورځ به خپله کمپنۍ وتړي او وسه به کارکوونکي به بیکاره شي.
زموږ د بهرنۍ متخصصینو د ویزو وخت پای ته رسیدلی. له بده مرغه حکومت دې مسلې ته هیڅ پاملرنه ونه کړه او سبا داسې اټکل کیږي چې د خپلې تولیدي فابریکې دروازې وتړم. جمهور رئیس نور هیوادونو ته ځي او وایي چې راسی په افغانستان کې پانګونه وکړي. زه خو مسلمان یم، په همدې وطن کې ما پانګونه وکړه، کوم بد کار خو مې نه دی کړی. ولې زما متخصصینو ته ویزه نه ورکول کیږي؟ هیڅ نور کسان به هم رانسي او افغانستان به د نورو کلونو لپاره همداسې په بیچارګۍ او بېوزلۍ کې پاتې سي.
د ښاغلي وردګ په وینا د دې فابریکې د بهرنیو متخصصینو ویزه یوه اونۍ نور هم وخت لري او که تمدید نشي خپلو هیوادونو ته به ورلاړ شي. د کابل فولاد د وسپنې د ویلي کولو فابریکې مشر وایي چې په دې فابریکې کې 25 میلیونه ډالره پانګونه لګېدلې او شاوخوا 30 ترکي، هندي او پاکستاني متخصصین پکې کار کوي. د وسپنې د ویلي کولو د فابریکې تیر کال د سنبلې په میاشت کې د 8 میلیونه ډالرو په ارزښت د حکومتي او خصوصي سکتور چارواکو په حضور سره خپل کار پیل کړ. اوس مهال یې د فابریکه د ورځې 150 ټنه وسپنه ویلي کوي. آیسا یال پنګونې څخه د ملاتړ اداره وایي چې د دې فابریکې د ستونزو د هواري په هدف خپلې هڅې کړې، خو د کورنۍ چارو وزارت د پاسپورت ریاست په دې اړه همکاري نه ده کړې. د آیسا ادارې ویاند روح الله اشرت احمدزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر ډیره تولیدي فابریکې د بهرنیو متخصصینو په همکاري فعالیت کوي او ټینګار کوي چې باید د دې فابریکې ستونزې په جدي ډول وڅېړل شي.
کابل فولاد مسله چې دا جدي مسله دوی ته یو مشکل دی. دوی ریاست د پاسپورت د دغې فابریکې کارکوونکو ته ویلي چې تاسو باید راسئ په مرکز کې، یعنی په کابل کې، خپل د ویزې تمدید او همداراز اجراات دلته باید وشي، او دوی ونه شوای کړی چې هغه راسئ په مرکز کې اجرا کړي. زه فکر کوم چې دا یو جدي مشکل ده، نه تنها په هرات کې بلکې دغه ستونزه به په نورو ولایتونو کې موږ شاید وسیو. نن په هرات کې یو فابریکه تړل کېږي د دې ستونزې له امله، سبا په یو بل ولایت کې د ستونزې سره مخ کېږي.
حسن وکړه چې په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت د پاسپورت ریاست نظر واخلو، خو د دې ریاست مسؤلین خبرو ته حاضر نشول. له دې وړاندې په افغانستان کې د سوداګرۍ او صنایعو خونی هم ویلي وو چې په تیرو درې کلونو کې 1012 تولیدي فابریکې تړل شوي، خو دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې حکومتي چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې په هیواد کې پانګونې ته د زمینی مساعدولو لپاره به نوې اسانتیاوې برابرې کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خیبر پښتونخوا په زیاتو سیمو کې د ماشومانو د نقلي وسلو پر خلاف د عامه پوهاوي کمپاین پیل شوی. د کمپاین چلوونکي وایي د ماشومانو نقلي وسلې د دوی پر ذهن منفي اغیز کوي. د ذبیح الله شفق پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل.
په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا د ملکنډ د تانې سیمې کلتوري ټولنې پښتونخوا هنر کور په ملکنډ، پېښور، سوات او د خیبر پښتونخوا په نورو بیلابیلو سیمو کې د مونږ امن غواړو او د امن لپاره کار کوو په نوم د کوچنیانو د لوبو د نقلي ټوپکو، تمانچو، چاقو، پټاقیو او نورو نقلي جنگي وسایلو پر خلاف په پراخه کچه کمپاین پیل کړی دی. د دغه عامه پوهاوي عملي پیل د یک شنبه پورې د ملاکنډ په تاڼه نومي سیمه کې د یو لاریون په ترسره کولو وشو چې پر ځوانانو سربیره پکې ګڼ شمېر ماشومان هم ګډون کړی و. کمپاین کوونکي وایي چې موږ باید د اختر او د خوشحالیو په نورو ورځو کې خپلو ماشومانو ته نقلي ټوپکې، تومانچې، چاقوان، پټاخۍ او دې ته ورته نور جنګي څیزونه وانخلو، بلکې د دې پر ځای ورته قلم، کتابچه، موټر، نانځکې، د رسم لپاره رنګونه، کامرې او د لوبو نور توکي واخلو تر څو هغوی له اوس نه د عدم تشدد پر لار روان شي. د دغه عامه پوهاوي په اړه د پښتونخوا هنر کور یو تن فعال غړي او تکړه شاعر امجد شهزاد ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د دې کمپاین بنیادي مقصد دا دی چې کوم د زمونږ وطن د هېواد د کمې ترهګرۍ او د تشدد سره مخ دی، هغه کې کوم نور ډېر بهرني او د ننني لاملونه دي، خو یو لوی لامل پکې دا هم دی چې موږ خپل ماشومانو تربیت هغه سي ونکړو کوم چې پرمختللي او مهذبه هېوادونو کې کارونه کوي. نو په دغه سلسله کې دا چې کوم د ماشومانو د لوبو وسلې دي، تماچې دي، ټوپکې دي، په دې خلاف موږ یو کمپین شروع کړی دی چې باید دا دي نه بدې بندیز ولګي.
د هغه په وینا دوی به خپل لاریونونه د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته وغځوي او هلته به د دغه هېواد د سترې محکمې مخې ته هم احتجاج وکړي. د سوات د سیمې تکړه لیکوال او شاعر عثمان السیار د دغه کمپاین او د ماشومانو د ذهنونو د تخلیقي ودې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې خو بنیادي مقصد دا دی چې کوم د کلونه اصلاح ده چې کوم د ماشوموالي د ماشوم په ذهن کې دا د دې د مجرمانه ذهنیت دا غیر په بنیادي توګه هغه ذهن ته وده ورکوي چې کله ماشومان لوی شي نو هم دغه ذهنونه داغي بیا وده وکړي او هغوی په مستقبل کې بیا دغه مجرمانه ذهن داغي د دې سره وده کوي که د دې په ځای باندې ماشومانو ته داسې کلونې واخیستی شي لکه مثلا کیمرې یا بروشونه رنگونه چې هغوی د دې تخلیقي ذهن ورسره وده وکړي او په مستقبل کې هغوی د دې نه ښه استفاده وکړي.
عثمان السیار وایي چې نقلي تومانچې، ټوپکې، پټاخۍ او دې ته ورته نور جنگي وسایل د ماشومانو پر ذهن منفي اغېز پرې باسي. نوموړي پر لر او بر پښتون ولس غږ وکړ چې د پښتني سیمې د روڼ او سوکاله راتلونکي لپاره د ماشومان له دې ډول سیزونو لرې وساتي. د یادونې وړ ده چې دا کمپاین د ننګرهار ولایت په مرکزي ښار جلال آباد او نور ولسوالیو کې هم د عدم تشدد د ځینو لارویو لخوا عملاً پیل شوی دی چې د سیمې خلکو ته خپل پیغام د تبلیغاتي پاڼو، راډیوي پروګرامونو او نورو بېلابېلو لارو ورسوي. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
خو راځئ اوس واورو چې د پاکستان د سیاست په ډګر کې څه تیریږي. د پاکستان د ایالتي اسمبلو او مرکزي پارلمان غړي نن د پاکستان ولسمشر غوره کوي. د الیاس اوبخی د نوریاس نوری په راپور کې واوري چې د پاکستان د جمهوری ریاست کاندیدان څوک دي او دغه کاندیدان په کومه طریقه او په څه ډول سره غوره کیږي.
کله چې آصف علي زرداری د 2008 کال په سپتمبر کې د جمهور رئیس په توګه په کار پیل وکړ، هیچا باور نه درلود چې نوموړی به خپله 15 کلنه دوره پای ته ورسوي. خو زرداری چې په سپتمبر کې د جمهوري ریاست دوره پای ته رسیږي، دا وښوده چې د جمهور رئیس په توګه له ستونزو ډکه دنده تر پایه ورسوله. پاکستانیان بیا د هغه د دورې په اړه بیلابیل نظرونه لري. په دې موده کې د زرداری یوه لویه لاسته راوړنه چې تر ډیره پرې عام توافق موجود دی، په 2010 میلادي کال کې په اساسي قانون کې تعدیل راوستلو. په دې کار سره نوموړی لومړنی واکمن دی چې په خپله خوښه د جمهوري ریاست یو شمیر صلاحیتونه صدراعظم او څلورو ایالتونو ته انتقالوي. سیاسي کارپوه حسن عسکری وایي د هغه د پاکستان د پیپلز ګوند په اساسي قانون کې اصلاحات په هیواد کې د ډیموکراسۍ او فدرالي سیستم د پیاوړي کېدو په خاطر راوستل. نوموړی په دې کار کې زرداری رول د اهمیت وړ بولي چې اقلیت واکمن حکومت وتوانید له خپلو زړو سیالانو سره ائتلاف ټینګ وساتي. د عسکري په وینا زرداری په دې کار سره چې حکومت په ائتلاف کې شامل مختلف ډلې وساتلی شوی، په سیاسي ډګر کې خپل مهارت په ډاګه کړ. اتلسم مهم تعدیل د اساسي قانون په نږدې سلو مادو کې بدلون راوست چې له مخې اتلس وزارتونه ایالتونو ته انتقال او صدراعظم ته د دې واک ورکړل شو چې لوی درسیز وټاکي. د زرداری په 15 کلنه دوره کې د غراز د لومړي ځل لپاره په دغه هیواد کې واک له یو ملکی حکومت څخه بل منتخب حکومت ته وسپارل شو. خو د زرداری 15 کلنه دوره له ډیرو نورو ستونزو سره هم مله وه. په دې دوره کې امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی، اقتصاد ځپل شوی او د هیواد د برېښنا له کمی سره چې په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی مخامخ شوی دی. زرداری دغه راز تورن شوی چې د سیاسي ثبات لپاره اداري فساد زغملی دی. د سیاسي او حقوقي چارو کارپو بابر ستار وایي له ټولو لاسته راوړنو سره سره په مجموع کې د زرداری دوره منفي وه. دی وایي زرداری خپله دوره ځکه بشپړه کړه چې د خپلو پلویانو ملاتړ یې کاوه. د ستار په وینا زرداری ونتوانید چې سخت دریځو وسلوالو په وړاندې اقدام وکړي او همدا علت دی چې نن ورځ دی له ګواښ سره مخامخ دی. زرداری دغه راز د عدلي او قضایي ادارې لخوا د فساد له هغو تورونو سره هم مخامخ و چې په نویو ملسزه کې پرده لګول شوي دي. هغه وخت د خپلې مېرمنې د صدراعظمۍ په موده کې مختلفې دولتي دندې مخته وړلې. بېنظیر بوټو د 2001 کال په ډسمبر کې له وژل کېدو د مخه په نویو ملسزه کې دوه ځلې د صدراعظمۍ په توګه دنده ترسره کړې وه. زرداری په نویو ملسزه کې د فساد د څو تورونو په خاطر محاکمه شو، خو یوه دوسیه چې په سویس کې د تورو پیسو د سپینولو و تر 2001 کال پورې فیصله نه شوه. په دې کال هم دغه دوسیه وروسته له هغې وتړل شوه چې د بوټو او د وخت د جمهور رئیس پرویز مشرف ترمنځ یوه معامله وشوه. په 2011 کال کې قضایي هیئت صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته هدایت ورکړ چې د سویس پر محکمې فشار راوړي چې دغه دوسیه بیرته پرانیزي، خو ګیلانی او د پیپلز ګوند نورو ملګرو له دې کال څخه ډډه وکړه. ګیلانی د سرې محکمې لخوا سلب اعتماد او له صدارت څخه لرې شو، چې وروسته د هغه ځای ناستي راجا پرویز اشرف ته هم ګواښ وشو چې که دی د زرداری د فساد دوسیه راونه سپړي نو به ورته چلند ورسره وشي. په داسې حال کې چې زرداری د جمهوري ریاست له څوکۍ څخه لرې کېدو ته تیاری نیسي، د نواز شریف په مشرۍ حکومت سویسي چارواکو ته په استولې لیکې غوښتنه کړې چې د زرداری د فساد دوسیه بیرته رابرسېره کړي. خو د سیاسي او حقوقي چارو کار پوه ستار د سویسي چارواکو په حواله وایي چې ویلي دي د زرداری د دوسیې وخت ختم شوی او د دغې ستونزې اصلي عوامل بل چیرې دي. د ستار په وینا د هغه امنیت ګواښ یوه اساسي مسله ده چې دا کار ممکن د دې سبب شي چې دی په غونډو او لاریونونو کې چې د سیاسي مبارزې د پرمخ بیولو لپاره مهم دي راڅرګند نه شي. زرداری ته د وسلوالو لخوا ګواښ شوی او د امنیتي چارو رئیس هم د جولای په 10مه په کراچۍ کې ووژل شو. نوموړي هیواد دوبۍ په مقصد پرېښود او وروسته لندن ته ولاړ چې خپل اولادونه وګوري، خو ډېر کسان داسې انګیري چې زرداری د امنیتي نیمګړتیاو په خاطر دغه سفر ته اړ شوی وو. یو شمېر کارپوهان وایي کله چې زرداری له قدرت څخه لرې کېږي ښایي له هیواده د مهاجرت ژوند ته مخه کړي، چې دا کار به د پیپلز ګوند حیثیت او اعتبار ته زیان ورسوي او هم به دی په دې کار سره ځان مسخره کړي. دوی دغه راز وایي چې ممکن زرداری د یوې مودې لپاره د پاکستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ تګ راتګ وکړي تر څو د ګوند مشرتابه نورو لوړپوړو چارواکو ته وسپاري. د سیاسي چارو کارپوه ستار وایي دی ګمان نه کوي چې زرداری د بیا د سیاست ډګر ته راوګرځي. د هغه په وینا په 2008 کال کې د زرداری لپاره دغه فرصت چې له مشرف څخه د جمهوري ریاست واګې ترلاسه کړي ځکه برابر شو چې د هغه وژل شوې میرمنه ډېره مشهوره وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد له د فاریاب ولایت له قیصر ولسوالۍ خالی کی چې د دوی ولسوالۍ برېښنا ته سخته اړتیا لري. یو بل رور محمود روشن له غزنی ولایت خالی کلی دی چې د افغانستان حکومت باید بهر ته د صادراتو مخه ونیسي، خو موږ نه پوهیږو چې دی ورور ولې بهر ته د صادراتو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. او یو بل اوریدونکي سلیمان